احمد شبریم د ازادي راډیو خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې شاغ وکړ چې د افغانستان په برخه کې یو خوله شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرام خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د یوې پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دی ورور وایي کال تیر شو د دایي غم په کور کې سپک نه شو.
د دایي صاحب مرحوم تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه.
تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. خو لومړی خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې چاودنې لکتر لګدرې کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. بشپړ خبرونه: د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې چاودنې لکتر لګ درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د روغتون یو چارواکي فرانس پریس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ور انتقالېدو خبره تایید کړي. اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاری حنیف بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د 15 کسانو ټپي کېدل تاییدوي.
تقریبا 15 کسان پکې زوبل شوي دي، شهیدان نه لرو. د یو وخت د جمعې د لمانځه په مهال لمانځه شوي ده. تقریبا 3 کسان غدي شدید دي او نور غدي سرکب دي، نور وزخه ده.
مخکې دا خبره د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې وه، ویلې چې ماین په محراب کې ځای پر ځای شوی و. چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمه کې چې دا پیښه شوې، مخکې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال فعال و. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جوماتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمونځ کوونکي مړه او ټپیان کړل. د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. که څه هم رسمان لا د دې لیدنې جزئیات نه دي رسنیز شوي، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته د صدر اعظم دفتر د دې لیدنې خبره تایید کړي. همداراز امیر خان متقی په خپل هم نن اعلان کړی و چې له عمران خان سره ګوري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره بیا په یو جلا بیان کې راغلي چې عمران خان نن د ترویکا پلس، چین، روسیې او امریکا متحده ایالاتونو له استازو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړي. هغه په دې لیدنه کې په افغانستان کې ټولو ته د مشارکت په ورکولو، د بشري حقونو په درناوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې چې نړیواله ټولنه دي د بشري ناورین او اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1 میلیون مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندي مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبریالانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خبره ده. هغې زیاته کړه چې نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک د لوږې له لاسه مري. په هغې خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار سازمان لخوا خبره شوه، له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غوښتل شوي چې د افغانستان د سقوط شوي اقتصاد او د بانکي نظام د ماتې د ژغورلو لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په گزارونو وژل شوي. پیښه د ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې شوې. د دې حوزې مسؤولانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسانو یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او د هغې یو کارګر یې په څټکانو ویلي او یو څه پیسې ترې وړي دي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده، یوازې د پیسو لپاره دا کار شوی. د ضیاءالحق په خبره له آدم خان اته واړ ماشومان او یو میرمن پاتې دي او کارګر چې درویشت کلن و تازه یې کوژدنه شوې وه. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي د وجل کېدو له لمړي تلین سره برابر ده. دایي یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایي کشره ورور ده. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایي د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو ونیول شو او د اعتراف ویډیو یې خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې ونه غندله. له محمد الیاس دایی د مهربانۍ په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا سجی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوال ټولنې شخ کړي چې د طالبانو په وړاندې په یو خل عمل وکړي. ټام ویسټ په اسلام آباد کې د ټریکا پلس لغونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګري ډلې ټپلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. جزئیات پرې راپور کړي.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غکشي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو ګډ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خبره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي، هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس پر پرونی غونډه کې امریکا، چین، روسیا او پاکستان ګډون کړی او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستې له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي، خو له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاورې نه چاته اجازه نه ورکوي چې د چا په ضد تهدید شي او دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې چې هغه شوم اهداف لري د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړی. هم خپل تعهدات ته ژمن یو، کوم تعهدات چې د امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډون کوونکو استازو سره وکتل، خو دی د دې ناستې ګډونوال نه و. خغل متقین هم اسلام آباد کې یو ورسره مر پلاوی له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی لیدنه کې خغل متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودی او سیمه ایز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي، د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ، د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوي، د جلال آباد او پیښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي، خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. امیر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روانه اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی ټام ویسټ ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دي د افغانستان په برخه کې همغږي شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتل.
جمهوریت سکوت نه وروسته د افغانستان بې ثباتۍ هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هره برخه کې یو تهدید ده. نو لامدی خاطر په کار ده چې د همدی ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا همدغه غوښتنه سي نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه، هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیسته، آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي د افغانستان روان حالات په ټولو برخو کې کار اقتصادي او بشري او نور مسل دي کومک او حمایت نسی، د افغانستان بې ثباتي مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به هم ده وی او د دې لپاره یو څه وخت کار ده، او په دې کې لټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده، او هغه غلطیان چې په تیر شلو کالو کې خصوصا په تیر یو نیم دو کالو کې او پر سنو وخت کې وشولې هغه باید تکرار نشي او لږ څه ټول ذکر
دي. نړیوالو غوښتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي، د شوزو حقونه، لالوی سره بشري حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت ځینې غوښتنې تر څو بریده پوري کېدای شي چې طالبان دغه غوښتنې عملی کړي او د نړیوالو د غوښتنې ومني.
موږ وایو چې موږ باید یو مرحله د گذار تیر کړو، او کله چې جمهوریت سقوط وکړي امارت راغی دا د یو گذار مرحله ده، او د دې لپاره باید ټول خواوی هغه عیني واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک، هغه غوښتنې چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې یو حکومت او نظام ولري چې هغه د ټول افغانانو په خوښه وي، او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړی، دا حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیوالو قانون، افغاني ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې د څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټول خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي یو کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېره عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کیږي، بلکې په هغو ارزښتونو او اصولو کې دا خلاصه کیږي چې په څه ډول باندې یو نظام چې هغه د ټولو لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه د افغانستان په برخه کې، د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څنګه توضیح کو چې ټول شموله یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کیږي اوس په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشار او پولونو سره څه ډول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په یوه کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټول افغانانو د غوښتنو سره سمي، دا بس ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ته چې یو داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطح شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره بدای او تیرو تجربو هم دا ثابت کړ چې یو ډله، یو ګوند، یو خوا نشي کولای چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلی. متاسفانه هغه څه چې موږ د بون په توافقاتو کې تکرار کړل چې کبیری کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوی وي، نن به دا حالت نه و. بیر شکه دا حکومت براوانی مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کیږي. نو موږ تیرو تجربو ته په کتو باندې زمون غوښتنه به هم داوي د نوي ادارې څخه به متقاضا هم داوي چې یوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټولو د شراکت په خاطر باندې دا بس څومره چې زر شروع کولی شي یومره به په نفع وي، په ګټه وي، او یومره به په یو قوي موقف کې د سیمې هیوادو او نړیوالو ټولنې ته موجودیت ولرو.
له شغل خپلواک څخه په مننه لوي خبرتیا وروسته د دې ادعا سپیناوي کوي چې دا رښتیا ده چې کابل پر اسلام آباد وسلې خرڅوي کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت وای پر پاکستان به په هیڅ ډول وسلوونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاکستانی ډان رسپانی هغه راپور به بنسټ وباله چې لیکلی دی طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوی وسله پر پاکستان پلوري. دا وزارت دا خبره پروپاګاندا یادوي او وای دوی خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې دي چې نوې وسلو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستانی ډان رسپانی راپور ته د طالبانو خبرګون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګاندا وبالو چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوی وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورسپانې راپور ردوم. دا یو پروپاګاندا دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوی وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبه په ورځ ډان ورسپانې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 15 اتیا میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورسره ډېریږي. د چارو څارون کې وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولای د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هېواده د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لېږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې موده وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس ته د وژل کېدو کال پوره شو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکونکي وایي دوی د دغو څیړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. په دې اړه تفصیلي راپور د دایي د ورور په واسه پیلش.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشتمل مناسبه.
د محمد الیاس دایي کشر ورور مدثر دعوت وای کال واوشت، خو د دې ورور دایي د قتل دوسیه لا هم نه حل پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس تنیولو خبر ورکړی وو او طالبانو لخپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مدثر دعوت وای تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تیر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغه په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسؤلین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل و. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی و. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایي شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې بجل سوي
او د دې موضوع په اړه موږ ډیر معلومات نه کیږي په دې خاطر چې د موږ په ساحه کې نه پېښ شوی د حکومت په ساحه کې ډیر سره نه دی په هغه کې به ته معلومات او څنګه سوي او موږ په باندې د سوي وای به موږ معلومات کړي
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیشه خوشي شولې وه، که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیشه مسؤلیت ونه منه خو دا پیشه یې ونه غندله. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت چپی سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کل کې که رښتیا درته ووایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه، زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی.
محمدی زیاتوی چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ور زیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د ازادي اروپا ازادي رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایي پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلې او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول، هغه کلتور چې دی خپله ورته ډیر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي.
بل لور ته د کندهار خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو شخص په رسنیو کې خاموشه شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلکه شهید الیاس دایی وژنې چې نن یو کال پوره کیږي یو ستره ځای بولي او وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دښمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود وه شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسېږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ له لارې تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یو لوی ضایع و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل د نوی نظام او نوی حکومت اسلامي امارات څخه مغښتنه ده چې د خبريالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبريالانو ته ګواښ جوړوي، اخترونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسؤل طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښې مسؤلیت ونه مانه.
تاسو لا پیغامونو
د خیر د باندې سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم سره د 2015 د جون پر 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګواله د میدان سره په ټول کوټل مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي، ځکه چې موږ کور پسې دی، یال پسې دی، او حکومت ته څنګه کال کې څومره کم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام،
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړیم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه، او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه بې خوردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړ پوړو اشخاص څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په آزاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسسات څخه او د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي، چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي، خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي، او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه ما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاري وشي او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکات.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کابل کې ونجلی ادعا کوي چې د طالبانو د یو لسمې حوزې امنیتي کسانو وهلی او رټلې ده. دا انجلی چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده خپل نوم نه اخلي، خو وایي ورور مخکینی پوځي او طالبان په دې پلمه تر کوره ورغلي چې وسله ور وسپاري. دا انجلی پر خپل بدن د وهلو نقشې هم شي او ادعا کوي چې طالب نظامیانو وهلي اوان غیر مشروع غوښتنې هم ترې کړې. طالبان څه وایي؟ جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه انجلی غږ دی چې ادعا کوي طالب نظامیانو ور سره تاوتری خواله کړ. خپل ادرس د کابل یو لسمه ناحیه خې خونوم او د کور کړه پته یې نه معلومه. وای وروري د مخینی جمهوریت نظام پوزي او طالبانو په دې پلمند کور دروازه وټکوله چې له هغه سره شته وسله ور وسپاري. د دې خبره وروري کور کې نو طالبانو یې کور و پلاټه او سي پیدا نکړه. خو کله چې دې ور سره دلیل ووای پر اخکل او راخکلې تر یو لسمه حوزي یوړه او هلته یې وهلیا ورټلې.
کلای چې زه حوزې ته یوړم ډیر بحث را سره وکړ، ډیر بد چلند را سره وکړ. دی ولسمه حوزې جنایي مدیر لمو غیر مشروع غوښتنه وکړه، کله چې مارات کړه وی وهلم.
دا ویډیو یو د قوت سلويخت ثانیې ده او پکې یادن جلې د خپل بدن هغه برخه هم خېچي د خبره طالبان وهلي او دا کو نه پاتې دي. خو طالب چارواکي وایي نظامیانو یې داسې کوم کار نه دی کړی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي سعید خوستی ازادي رادیو سره خبرو کې که څه هم دا ادعا پروپاګند او د سیسو بلل خو زیاته کړه، دوی حاضر دي چې دا قضیه په علني محکمه کې وڅېړل شي.
موږ په علني محکمه کې د دې دعوی ته تیار یو چې د دې قضیه په علني محکمه کې وڅېړل شي، او کچیرته دغه دعوه د دې ثابت شوه هغه مجرم ته سخت قانوني سزا ورکړل شي.
د کابل د یو لسمه حوزې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر مولوي محمد اسحاق هم د ځان پر وړاندې دا یو د سیسبولیا او همدا خبره تکراروي چې دا قضیه دی په علني ډول وڅېړل شي. هغه په یو ویډیو کې چې د کورنۍ چارو وزارت خبره کړي د ځان پاره سپیناوي کړي وای دندې د خلکو د عزت ساتل دي نه د خلکو بی عزتي. یک دی میاشت وړاندې طالبانو د خپل صفونو د تصفیه لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، څو هغه کسان چې خلک زوروي او یا هم په وژنو فساد او تعصب تورندي له خپل لیکو باسي او هم یې مجازات کړي. خو له هغه نیټې تر نه د دې ډول قضیو په شمیر کې کمې تانغه. مو دا وړاندې د ولسی جرګې د پخوانی غړي علاګل مجاهد ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو کې خپره شو چې په کې طالب نظامیان هغه وهی او سپکې سپوري ورته وایي. د ویډیو له خبرې وروسته د طالبانو کابینې د دې قضیې د څېړلو او عاملانو ته د سزا پرېکړه وکړه، خو یو شمیر ډېرې قضیې شته چې په کې عام افغانان په ورته ډول ځورول شوي، خو نه یې قضیې رسمي شوي او نه یې هم چا پوښتنه کړې.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.